امریکا غگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم، تاسو د افریقا غږ شنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونې کې به واورئ د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی، د هغه مشرانو شمیر چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت د هاوټ کاټینګا او تنګانیکا ولایتونو کې د ملیشو د تاوتریخوالي نه زمبابوې ته تښتېدلی دي، اوس زرو تنو ته رسېدلی دی. او د هند او افغانستان د کلتوري اړیکو د هند او افغانستان د کلتوري اړیکو د پراختیا د پاره په نوې ټلې کې د افغانستان د سفارت په نوښت غونډه جوړه شوې ده. د دغې غونډې په حق لباندې یو مرکه لرو. درنو اوریدونکو، دغه د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاید تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې پاکستان باید په خپلو وعدو وفا وکړي. په سوریه کې کوردي قواو ویلي دي چې د فرات د سین ختیځې سیمې د داعش د ملیشو نه پاکې کړي دي. او د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس خبرداری ورکړی چې که چېرې امریکا رسمن بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژني، نو هغه به په منځني ختیځ کې د امریکا د سولې هڅې د خطر سره مخامخ کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویلی دی هغه د دې نیت نه لري چې پاکستان سرزنش کړي، بلکې د دې توقع لري چې د ټوریزم په ضد مبارزه کې پاکستان په خپلو وعدو وفا وکړي. هغه د میتس ویلی دی د دې نیت نه لري چې نن د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پاکستان د فوج لیدرتیز قمر جاوید باجوه سره په خبرو کې مخامخ ټکر وکاندي. هغه میتس ویلی دی دا د دغې مسلې د حل لار نه ده، بلکې زه فکر کوم موږ دواړه په شریکه کولای شو چې د دغه مشکل د حل دپاره یوه مشترکه لار پیدا کړو. پرون په سوریه کې کوردي قواو ویل چې هغوی د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو او د روسي قواو په همکارۍ د فرات د سین ختیځې سیمې په کامل ډول د اسلامي دولت د ملیشو نه پاکې کړي دي. کوردانو د دغه بری اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په واشنګټن کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس ویلی وو چې د کوردي قواو سره به د وسلو مرستې بندې کړي. د کوردانو د خلکو د دفاع د ډلې چې په وای پی جي مشهوره ده، یوه نطاق نورالدین محمد، د دغو نظامي عملیاتو په وخت کې د امریکا او د روسي قواو د هوایي بمباریو او د لوجستیکي مرستو نه مننه کړې ده. د کوردانو د وای پی جي د قواو دغه نطاق دا هم ویلي دي چې د داعش په ضد د مبارزې د تکمیل دپاره د هغوی قواوې دې ته چمتو دي چې د یوه بل دوست او ملګري سره هم همکاري وکړي. پرون د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس داسې خبرداری ورکړ چې که چېرې امریکا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه رسمن وپیژني، نو هغه به په منځني ختیځ کې د امریکا د سولې هڅې د خطر سره مخامخ کړي. د امریکا مقامات ویلي دي چې ممکن جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې هفته کې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژني، مګر نړیواله ټولنه بیا وایي چې د بیت المقدس دغه سرنوشت باید د سولې د خبرو له لارې تعین شي. فلسطینیان په ختیځ بیت المقدس د ملکیت دعوا لري او وایي چې اسرائیلو هغه د 1948 کال په جنگ کې قبضه کړی دی. د امریکا د ملي امنیت مشاور میک ماستر ویلی دی چې په اټومي وسلو د سنبال د شمالي کوریا سره اوس د جنگ امکان هر ورځ زیاتیږي. د امریکا د فوج دغه متقاعد جنرال زیاته کړې ده چې د جنگ نه بغیر هم د شمالي کوریا سره موجوده شخړې د موجوده شخړو د حل لار شته دی، خو د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون سره د مذاکراتو فرصت کم دی او هر ورځ چې تیریږي د وسله وال ټکر امکانات زیاتیږي. د متحده ایالاتو متحده ایالات د ملګرو ملتونو د نړیوال مهاجرت له تړونه وتله او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته اطلاع ورکړي چې پس له دې به د مهاجرو د روزنې او ځای په ځای کولو پروګرام کې یا جی سی ایم کې ګډون ونه کړي. په امریکا کې د یو ګیلن عادي تیلو په بایه کې 8 سنټه کمی راغلی دی، مګر د دې سره سره بیا هم اوس په امریکا کې د یو ګیلن تیلو په نرخ کې نسبت پروس کال ته 4 سنټه زیاتوالی راغلی دی. د امریکا د سان فرانسیسکو په ښار کې د یو ګیلن تیلو بیه $3.26 ده او د اوکلاهوما په ښار کې د تیلو د یو ګیلن بیه $2.13 ته رسیږي. په امریکا کې دا دوه هفته کېږي چې د یو ګیلن د ډیزلو نرخ 2.88 سنتو ته رسیدلی دی او په هغې کې کوم فرق نه دی راغلی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د چاه بهار د بندر د پراخولو پروژه افتتاح کړې ده. د دې بندر زیرحت به درې چنده زیات شي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، په موخه د خبرونې لومړی رپورت ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت ورکړی دی، د هغه مهاجرینو شمیر چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د هاورد کاټینګا او تنګانیکا ولایتونو کې د ملیشو د تاوتریخوالي نظم بابت تښتیدلی دي، اوس 12,000 ته رسیدلی. خبریال لیسا شلاین رپورټ را لېږلی چې زامن مومن دي تاسو ته.
یو ان ایچ سی آر رپورټ ورکړی دی چې څه باندې 8,400 کانګولي مهاجر په تیرو درو میاشتو کې زامبیا ته رسیدلی، او له دې نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په جنوب ختیځ کې حالات ورځ د بلې نه خرابېږي. رپورټونه وایي حکومتي قواوو د هیواد د جمهور رئیس جوسف کابیلا د دوامداره حکومت په خلاف د هاوټ کاټانګا او تنګانیکا په ولایتونو کې د یاغیانو په ځواب کې ډیر ملکیان وژلي دي. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوس په دغه هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بې ثباتۍ په نظر کې نیولو سره څرګنده کړه چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې څه باندې 4,000,000 خلک په هیواد کې دننه بې کوره شوي دي. د امریکا غږ ته وویل په تیره یوه میاشت کې 200,000 نور خلک خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبور کړی شوي دي. بلوس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
when you do the math, the rough total of internal displacement comes to around 6,500 people being displaced each day. Refugees who are arriving, they fear that as violence is intensifying, they fear that more people
ke yow so ke hisab ke no pa atkal dawl sahara aur raz taqriban 15,500 watan be kurakee haga mahajir che dalta zanun ra rasawi no wirege che taw tarikhwal hamdas zatege awladina dar hamlari che de kango democratic jamhuriyat na ba nur mahajir zambia ta ra rasege بلوس وایي د مهاجرو تقریبا 80% ښځې او ماشومان دي چې د بې سنجشه ملیشو په بې ساري بې رحمۍ سره خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبور کړی شوي دي. د رپورټونو له مخې وایي ملکیان وژل شوي دي، ښځې بې فته شوي دي، شتمني لوټ شوې ده او کورونو ته ورونه اچول شوي دي. بلوس وایي یو این ایچ سی آر او انډیوالانې په عاجله توګه نورو پیسو ته ضرورت لري چې په زامبیا کې نوی مرکز ورباندې جوړ کړي او د هغو مهاجرو سره ضروري مرستې وشي چې شمیر یې ورځ په ورځ زیاتېږي. دی وایي د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت او زامبیا کې بشري فعالیتونه د بودیجې د کموالي سره مخامخ دي او څرګند کړله د 2,680,000,000 نه چې د دغو کارونو سرته د رسولو لپاره ضرور دي څه کم یوه روبۍ رسېدلې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د هند او افغانستان د کلتوري اړیکو د لا پراختیا لپاره په نوې ډلی کې د افغانستان د سفارت په نوې غونډه جوړه شوې. زیبا خادم د دې غونډې ګډون کوونکي د سیاسي او فرهنګي چارو کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړي. تاسو ته دراوړو
بل شکه چې تعلیمي پروګرامونه ملتونه او ټولنو ته کډرونه روزي چې پراتونکو کې د نه واجدا چې خپل ملت ته خدمت وکړي بلکې د نړیوالې کچه باندې د انساني پرمختګ لپاره کار وکړي. خدای تر ټولو مهم ارزښت کله چې د ایکسچینج پروګرامونه یا د افرادو د تبادلې برنامه تدبیقیږي نو د دې کې غټه خبره دایي چې د یو ملت خلک د بل ملت سره په یو سیمه کې په یو ځای کې ګډ اوسېږي او زده کړې کوي. دغه یو ځای کې د خپل ځان کې انسان ته یو فکری تړاو د هیواد سره ورکوي، دغه د کلتور پورې تړلو کې ورسره مرسته کوي. ولې چې کله سړی دوه کاله درې کاله یا کله کله هم اووه کاله په یو سیمه کې تیرې نو دلته د هغوی کلتور سره د هغوی د عناناتو سره د هغوی د ناستې ولاړې سره د ژوند طریقې سره او د ژوند د تېرولو هغه کړو ورو سره بلدېږي چې دا به پایي چې دغه ملتونو د یو بل سره د نږدې کېدو لامل کېږي. همداراز هغه منفي فکرونه یا منفي اړخونه چې د ملتونو په ذهنونو کې د نورو ملتونو په اړه وي د هغې د حل لپاره د بحثونو او د خبرو اترو زمینه مساعدېږي چې دا د اختلاف ټکي له منځه د دې سره ځي چې د دې په مرسته باندې بیا هېوادونه کولی شي چې په ګډه باندې په ښه ډول سره کار وکړي او د یو بل د خیر په خاطر او د یو بل د پرمختګ لپاره مؤثر او اغېزمن ثابت شي.
نو محترم مشتاق رحیم صاحب، ستاسو په فکر دغه اوس وخت کې دغه ټولو همکاریو ته سمه زمینه مساعده ده؟
ایدیال حالت یا داسې حالت چې ټول اړخونه برابر وي، زه فکر کوم په اوسني ډاینامیک نړیوال سیاست کې یا په دې نړیوالتوب په اثر کې چیرته چې ملتونه خپلې ګټې په بېلابېلو اړخونو کې پالي او څاري، شاید ټول هغه څه چې دوه ملتونه ورته اړتیا لري، افغانستان او هند ورته اړتیا لري، ټول موجود نه اوسېږي. خو دلته تمرکز باید په دې باندې وشي چې هغه څه چې شته دی د هغې نه په ښه ګټه څنګه اخیستل کېدای شي. چې اوس خو موږ د هند او د افغانستان خبره کوو، خو راځئ چې د الله د بحث د کلتورونو د نږدېوالي بحث وغځوو. په دې کې نور ملتونه لکه پاکستان، چین، ایران او ان د مرکزي آسیا هېوادونه ځان سره راګرځوو.
مشتاق رحیم صاحب، دغه ملکونه چې تاسو یادوي، دغه په تاریخي لحاظ باندې د ډیر وخت راهیسې خپل کلتوري اړیکې او مناسبات لري او لرلې، ولسونه خو د یو بل په کلتور کلچر پوهیږي ځکه چې مشترک دي. کوم عنصر دی چې دغه ولسونه په دی اواخر کې د یو بل سره لري کړی دي؟
تیرې 15 لسیزې په دغه زمنګ سیمه کې دومره د شخړو، د جنجالونو او د سیاسي ډاینامیک څخه ډکې لسیزې چې په دې کې د دې ملتونو ترمنځ ډیر ستر واټنونه پیدا کړي. هغه سیاسي کړوړو یا هغه سیاستونه چې دې هېوادونو مخته وړل د دې لامل شو چې هېوادونه د یو بل څخه فاصله واخلي. خو بعضې هېوادونه په تاریخي بنا باندې لکه پاکستان او هند سترې شخړې او ستونزې ولري، لیکن نور هېوادونه دومره غټې ستونزې نه لري. البته د وخت د عصر سیاستونه د دې لامل شوي دي چې ملتونه د یو بل څخه لرې شي.
مشتاق رحیم صاحب، ستاسو په فکر باید حکومتونه سم سیاست ولري د ولسونو ترمنځ په نورو برخو کې مشکلات نشته او کوي هم په اسانه حل کیږي؟
که حکومتونه پر ځای د دې چې د ټکر او د تخریب خواته دي، د دې نیمه پانګونه هم په دې باندې وشي چې تفاهم ګډ کې سره پیدا کړو، د ګډ اوسېدو لپاره امکانات مساعد کړو. د فکر کوم ملتونو لپاره دا ډېره اسانه ده چې ګډ ژوند وکړي، ولې چې دا ملتونه تاریخي اړیکې لري او ډېرې ستونزې نه لري. ستونزه دلته دا ده چې د حکومتونو یا د هېوادونو سیاستونه دومره پیچلي، کړکېچن او ډېر متمرکز په منطقګرایي باندې دي چې ډېری وخت د ملتونو د یو بل څخه د شکېدلو لامل کېږي.
ډېره مننه تاسو نه کورم ودان، تشکر.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دوهنی په اخر کې په درسته امریکا کې د ټلویزیون لیدونکو یو واری بیا هغه اعلانونه کتل چې د تمباکو مهمو شرکتونو لخوا املاتړ شوی. خو دغه اعلانونه د هغه اعلانونو بیخي جلا دي چې 50 کاله مخکې د ریډیو د سپو د لارې خبرېدل. د امریکا غک خبریال جورج پوټیچ د رپورت تفصیل خلیل خان تاسو وړاندې کوي.
د کار د ویل سیس څخه زیات وخت ونیوي چې بل اخر د امریکا د تمباکو مهم شرکتونه په دې خانې سول چې د خپل بیانیو یا اعلانونو صحیح ټکي باید څنګه خبره کړي. محکمو امر ورکړی چې دغه بیانیې باید په ټلویزیونونو او ورسپانو کې خبرې شي. دغه اعلانونه اوس په دې ډول خبرېږي:
Cigarette companies intentionally design cigarettes with enough nicotine.
دا سیګریټو جوړولو شرکتونه په کستی ډول داسې سیګریټونه ډیزاینوي چې دومره نیکوټین پکې وي چې خلک پرې روشت کړي او عملی کېدل یې دوام ولري. روبن کوال چې د رښتیا د نوښت د غورځنګ غړي ده، هغه داسې ویل:
They've created an ad that frankly isn't going to be all that compelling. It's, you know, black type scrolling on a white screen with kind of the most uninteresting.
دوی داسې اعلان نه جوړ کړی کرشتیا وایو نو ډیر خانې کوونکې نه دي. یو داسې اعلان دی چې په سپین مخ او تور لیک ښکاری او کوشش کړی چې په داسې یو بد ځخ کې وویل سي چې ډیر جالب نه وي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هر کال شاوخوا 500,000 خلک د سیګریټو د څکولو لوجې چې کوم ناروغي پیدا کیږي لاغې د وجې مري، او په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې خپل خو سیګریټ نه څکوي خو نور چیز کوي، نو په دوی هم اغیز پرې وځي. د ناروغیو د مخنیوي او د خوندیتوب مرکزونو شمیرې شي چې د خلکو په درملنې او لاغې لوجی په تولیداتو کې چې کم کمای راغلی داغه تاوان د کال 300 میلیارد ډالر ته رسیږي. د دې پیسو د برابرولو په نیت د پخوانی جمهور رئیس کلینټن حکومت په کال 1999 کې د تنباکو په شرکتونو داوا وکړه چې خلک دوکه کړي او داسې نه ورته ویلي چې د سیګریټو څکول صحت ته څومره تاوان لري. د امریکا یوې پخوانی څارنوالې جنټ رینو داسې وایي:
Today, on behalf of the taxpayer, we're asking the tobacco companies to pay.
نن ورځ د امریکا د مالی ورکوونکو په استازیتوب موږ د تنباکو د تولید شرکتونو څخه غواړو چې خپل ونډه دی ورکړي. د امریکا د حکومت دغه داوه په 2016 کال کې ختم شوه او محکمې د امر جاری کړ چې د تنباکو د تولید شرکتونه باید په ورسپانو او ټلویزیونونو کې خپل تولیداتو په اړه صحیح بیانیې خپرې کړي. د سیګریټو څکولو ضد کمپاین ملاتړ کوونکي وایي چې دې کار اغیز به ډیر کم وي ځکه چې د تنباکو صنعت هدف نوي ځوانان او کم عمر ځوانان دي چې اوس مهال اکثره اعلانونه په ټولنیزو رسنیو کې ګوري او ها خلک چې له ډیره وخت راځي سیګریټس کوي دوی بیا د سیګریټو څکول جاري ساتلو نور دلایل لري. د ویسکانسن ملواکي پوهنتون سیوک هیون گاون داسې وایي:
Smokers continue smoking not because they do not know much about the harmful effects of smoking but because they have other various reasons like
هغه کسان چې سیګریټس کوي دغه د جاري ساتلو وجه دا نه وي چې دوی په بدو اغیزو نه دي خبر بلکې دوی نور دلایل لري. د مثال په ډول د تشویش لري کول او یا د نیکوټین د روجدېدو اثرات پرې وي. په امریکا کې د سیګریټو د څکولو کچه په راټیټېدو ده او د امریکا ځینې کارپوهان وایي د دې کچې لاندې کېدو وجه د الکترونیکي سیګریټونو بازارونو ته راتلل دي او دوی په دې نظر دي چې هغه هم هغومره خطرناک دي لکه چې عام سیګریټ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. روغتیایي مسولینو ویلي په خوست کې په ایډز ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. خبری حال ابراهیم رحیمی رپورٹ شالی گلے
پورا ساکل په افغانستان کې داسې محل ول منزل شو چې په دې هیواد کې د ایډز ناروغانو شمیر مخ پر ډېری دوده. په همدې ترڅ کې د خوست د عامه روغتیا رئیس وایي چې په دغه ولایت کې پر دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی. دای اندېښنه لري چې د خلکو د بې پروايي له کبله د ایډز ناروغانو شمیر ډېریږي. ډاکټر حبیب شان سوري وویل چې د ایچ آی وی د کنټرول او درملنې په مرکز کې له دوی سره تر اوسه 4 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوي، خو زیاته یې کړه چې د روغتیا نړیوالې شبکې د معلوماتو پر بنسټ د دغو ناروغانو شمیر زیات دی.
په خوست کې تر اوسه پورې چې موږ د ایچ آی وی سنټر لرو چې په هغې کې معاینات ترسره کیږي او درملنه او سلا مشورې ترسره کیږي، تر اوسه پورې په خوست کې موږ 4 اتیا پیښې مثبت لرو او امکان دی ولري چې که چیرته خلک په خپله خوښه د دغه سنټر ته راشي معاینات ترسره کړي امکان دی ولري په خوست کې نوره پیښې هم مثبت وجود ولري.
د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شان سوري زیاته کړه چې له یاد شمیر څخه 9 کسان تیرو 3 میاشتو راهیسې تر درملنې لاندې دي. د ده په وینا په دې شمیر کې 4 ښځې او 5 نورې سړي دي.
غوښتنه مو د خلکو څخه دغه ده، د علما کرامو، د روڼ اندو، د مدني ټولنو او د میډیا څخه دغه ده چې د ایچ آی وی یا د ایډز په مخنیوي کې د مخنیوي په لارو چارو کې اما په هوای خلکو ته وکړي. موږ سیاتما حاضر یو چې د ټولو میډیا سره د دغه د مخنیوي په لارو چارو وغږیږو او ولسته د مخنیوي لارو چارې څرګند کړو.
په ورته وخت کې د خوست د عامې روغتیا ریاست د سړي ناروغۍ څانګه وایلو دې عمله چې دغه ناروغۍ ته په جامعې کې په خاص سترګه نه کتل کیږي، تشخیص او درملنې ته د مراجعینو شمیر ډیر کم دی. د دې څانګې مسؤل ډاکټر ګل احمد شاه وایي په داسې حال کې چې د ایچ آی وی وایرس په ګڼ شمیر لارو انتقال مومي، خلک داسې فکر کوي چې یوازې د جنسي نږدېوالي پر اساس له یوه انسان نه بل ته انتقالیږي. هغه وایي:
عمده لارې دغه ناروغۍ د وینې د لارې، د جنسي مقاربت، د نخواندي یا نامحکمو او جراحي سامانالاتو د لارې او هغه پیچکارۍ استنو چې معتدین استعمالوي د دې غو د لارو انتقالیږي.
شاوخوا یو نیم کال مخکې په دې ولایت کې د ایچ آی وی وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د ناروغانو د درملنې یو مرکز هم پرانستل شوی، خو د خلکو د کمزوري عامه په حویلو کبله ډیر کم کسان ورته مراجعه کوي.
نوم اسماعیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. خلک یا مریضان زیات دي، دوی د شرم او یا د ټولنې د غرض لوجې نازرېږي چې دې مرکزونو ته مراجعه وکړي. دوی د ستوند سره مخ مخ ته خپل ژوند لاس ور کوي. زما شخصي نظر د دوی لپاره چې سیمینارونه دې شي او د خغه د اوکیب څخه خبر کی چې څنګه اوکیب دی او د دل لار کېدل شي.
د روغتیا پالانو په وینا په دې ورستیو کلونو کې دا ناروغي په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده. عمده لاملونه یې مهاجرتونه او د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د خلکو سفرونه بلل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هند سترې محکمې په یو بېسار اقدام کې یو شخص چې خپل جنسیت بدل کړی او 15 هغه جنو ته چې تیزا پر شیندل شوی وظیفې ورکړي. په دې پریکړه سره چې دا اول ځل لپاره دا ډول حکم ورکول کیږي، په نوې ډلې کې محکمې کوشش وکړو چې په هند کې د قضایي حکمونو په چټک غبرګون کې لاسبری شي، ځکه دا ډول موضوعات په هند کې ښه نه یادېږي. په موکړې دی رپورټ ته
دغه شپه کسان چې د عدالت غوښتنې لپاره یې ډېر زیات انتظار وستی، اوس ځکه خوشحاله ښکاري چې د نوې ډلي په عالي محکمه کې ورته نوې دندې ورکړل شوې دي. دا ممتان نوم او میړه یې پرې تیزا شیندلی. هغې داسې ګمان کاوه چې نور به هېڅکله نړۍ ونه ویني.
زما دوسیه د پاتیالې محکمې پورې رسېدلې وه. بیا وروسته میرمن ګیتا میتال ته ورسېدې. هغه پوه شوه چې موږ په درد کې یو او ناانصافي راسره شوې ده. په دې وظیفې راکولو هغې زموږ په زخمونو ملهم ولګول.
نسرین بله میرمن ده چې د خپل میړه نه جلا شوې ده. هغه په دې کوشش کې وه چې خپل ځان او دوه لوڼو ته یو نوی ژوند جوړ کړي، چې پخواني میړه یې نه یوازې د هغې پر مخ بلکې په ټولو هیلو یې تیزاب وشیندل. نسرین د اته ځلي عملیات وروسته لا هم د دې جوګه شوې نه ده چې بیرون نړۍ وګوري، خو د نوې ډلي په محکمه کې ورته کار پیدا کېدل یو ډول تسکین بخلی.
زه نه غواړم چې د یو بېوسه انسان په څیر ژوند وکړم. زه چې کوم وضعیت کې یم د دې ژوند سنبالول غواړم. په دې محکمه کې د وظیفې ترلاسه کولو سره زما دواړه لوڼو سخت قوت پیدا کړی دی.
سپنا هم سخته هیله منده شوې ده چې گذشته هیره کړي او نوې ژوند ته مخه کړي.
په تیزابي بریل کې یوازې نجلۍ نه سوځي، بلکې ټول فامیل یې په کړاو اخته کیږي.
ببلی چې خپل جنسیت بدل کړی دی لکه ماشوم شرمندو کده، خو اوس یې هر څه منلی او په محکمه کې د نورو سره همکاري کوي.
اوس نو خلک راته بلنې راکوي او ډوډۍ را سره خوري، خو مخکې حتی په بس کې به مې خواته څوک نه
کښېناستل. دغو ټولو قربانیانو ته مادي تاوان ورکړل شوی دی، خو دا کافي نه ده. مهمه خبره دا ده چې د دوی رواني درملنه وشي، د دوی اخلاقي جرأت لوړ کړی شي او عملي ژوند ته
د ډیلی عالی محکمه هیله لري چې نورې دولتي ادارې هم د دوی په څیر اقدام وکړي او د کړېدلو او ځورول شوو خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن سمندري بندرونه بند کړي دي. لیزا شلاین رپورت را لیږلی چې زامن مومندی تاسو ته دروروي.
څه باندې دوه هفتې پخوا د دیفتریا لومړی پیښه لیدل شوې وه او د هغې نه را په دیخوا د یمن د پایتخت سنا په ګډون د دغه هیواد د 200 ولایتونو نه په 14 ولایتونو کې دغه ناروغي خپره شوې ده. د ډبلیو ایچ او نتاقه کریستین لیند میر وایي د سعودي عربستان بندیز د دغه سازمان په مخ کې خنډونه اچوي چې غواړي ضروري واکسین وارد کړي چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه ورباندې ونیسي. لیند میر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There's still not even one dose of tetanus diphtheria vaccine in the country for children above 5 years and young adults. Around 8.5 million doses are needed for 3 rounds of the vaccination campaign.
لا تر اوسه د هغو ماشومانو چې عمرونه د 15 کالونو لوړ وي او ځوانانو لپاره په دغه هیواد کې حتی د تیتانوس دیفتریا یو ډوز نه پیدا کیږي. د درو پړاوونو واکسین کولو لپاره تقریبا 8.5 میلیونه ډوزه په کار دي. دیفتریا یو ساري ناروغي ده. دا جدي تنفسي مشکلات پیدا کوي او د مړینې سبب کیږي. لیند میر امریکا غږ ته وویل دیفتریا داسې یوه ناروغي ده چې د واکسین له لارې مخه نیول کیږي. دا بیا وایي
So what we did is first we had a vaccination campaign for children under 5 years, so that was possible with the material which was available in country. And 1,000 of doses of antitoxins have reached
زکنو څه چې مونږ کوو هغه د مونږ د 15 کال نه د کم عمر ماشومان لپاره واکسین کولو مبارزه پیل کوو. دا په هغه موادو سره ممکن ده چې په دغه هیواد کې موجود دي، او د تاکزین ازد زر دوزونه د دوشنبه په ورځ سنا ته ورسېدل. دغه شان جدي او مهم دي. د بین المللي کلک اعتراض نه وروسته سعودي عربستان په نسبي توګه دغه بندیز لرې کړ. لینت میر وایي په نتیجه کې د طبي آلاتو، د ماشومانو، د ماشینونو او د واکسین د یخ ساتلو صندوقونو په ګډون 3 تنه په طبي سامانونو بار کښتۍ د بندر ته ورسېدله. مګر دی وایي د زیات ځنډ او د بندر د تړلو په علت د دفتریا ضد په واکسینو او نورو هغو موادو کې چې په جیبوتی او نورو ملکونو کې ذخیره شوی دی ځن راغلی دی، او دې ته انتظار وباسي چې دغه هیواد ته ورسول شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې د اسلام د خطر سره مخ نه دی. هغه خلک چې دغه ډول اداګانې کوي د هغوی د اعمالو له وجې مسلمانان نن د بدې ورځې سره مخ دي. پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
بلبل ستا د چمن یم سر پسنا، السلام علیک و صلی الله.
د افغانستان حکومت د یکشنبه پورس په ار کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو او دینی عالمانو په ګډون په ځانګړو مراسمو کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدلو ورځ د ویناو او ناتونو په ویلو سره ولمنځله.
اجنی د قام ژوند می خوار زار د پیغمبر د جزا.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې وویل د باغیانو اعمال د مسلمانانو لوجلو او د اسلامي هیوادونو لورانولو پرته بل مقصد او نتیجه نه لري، او زیاته کړه چې نبوي سیرت لټولو څخه په ځانګړي توګه لدینی عالمانو څخه غواړي چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د دغه ډلو د فتنې په مقابل کې خپل आवाज اوچت کړي. ولسمشر غنی هغو کسانو ته چې وایي په افغانستان کې اسلام له خطر سره مخ دی په خطاب کې وویل:
ایمو کلی کې پلارنی کلی کې دوه جماعت نن فصل د خدای ولس جماعت او څلور جامع جماعتونه ډېر مدرسې او ډېر علما فضل د خدای دا لړۍ به هم داسې روانه وي ځکه چې ولس غواړي جماعتونه ټول پیانی جوړ شي. له کوم بندنی قوت نه ده چې جماعتونه یې جوړ کړي. دا د ولس اراده ده چې جماعت لري او ولس جوړوي. هغه خونکاران چې وایي اسلام په خطر کې ده، هغوی ته وایو چې اسلام په خطر کې نه ده، بلکې ستاسې قتلونه، جنایتونه او بغاوتونه دي چې د مسلمانانو ورځ یې بده کړې ده.
ښاغلی غنی زیاته کړه هغه کسان چې پر اسلامي هیوادونو باندې د کفر ټاپې لګوي او پکې بغاوتونه او ګډوډي رامنځته کوي په اسلامي نړۍ کې د فتنې لامل کیږي.
موږ په داسې حال کې د خپل ګران پیغمبر مبارک میلاد لمانځو چې اسلامي نړۍ له لویې فتنې سره لاس ګریوان. په افغانستان کې، په حرمین شریفین کې، په مصر، په مالیزیا، اندونیزیا که او نورو اسلامی هیوادونو که جاید علما په دې باره که اجماع لري چې د اسلامی هیوادونو دارالکفر بلل او په اسلامی هیوادونو که بغاوتونه کول او ګډوډي رامنځته کول لویه فتنه ده.
ولسمشر غنی د افغانستان په امنیت او ثبات کې د دینی عالمانو ونډه مهمه وبلله، او ټینګار یې وکړ چې د ولسی تړون په پروګرامونو کې د نورو ترڅنګ دینی عالمان هم برخه واخلي. ښاغلی غنی د افغانستان له دینی عالمانو سره ژمنه وکړه چې د مخکښو عالمانو په نوم به مډالونه جوړ او هغو کسانو ته به یې د ستاینې په توګه ورکړي چې غوره علمي مقالې او په تېره بیا د نبوي سیرت په برخه کې تر ټولو ښې لیکنې او ترجمې کړې وي. افغان ولسمشر دغه راز وویل چې اسلام د برابرۍ دین دی، او له عدلیې وزارت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ په دغه هیواد کې د تبعیض د لمنځه وړلو لپاره یوه مقرره جوړه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رولدن کوټه ست امریکا غشنارې دونه زموږ د خبرونې باندې برخه واغلي. که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي، نو کولای شئ چې www.pashto.com باندې واغلي.